مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر ګواخی ما او تاسې د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او لاسو څخه تری ورسو بده په دې غړي کې د خبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی د غړي د ورل کېدو او آیا د بلوچستان نوی حکومت به بلتون فعالې ډلې ټوپکې ښودو ته راضي کړي، دا رپورټونه درته لرو. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم درته رپورټونه لرو. په سیمه او نړۍ باندې به مو هم خبرو او د دې لپاره ګوریوال کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځئ چې خبرونه کوو.
د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیسو د فرید خان په وژلو کې لاس لرونکی کس نیولې دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په زرګونو پاکستانی طالبان په افغانستان کې د ګډوډۍ لپاره د افغان طالبانو مرسته کوي او د نیټو او ایساف غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د هنګو او پولیسو د فرید خان په وژلو کې لاس لرونکی کس نیولې دی. د هنګو د تھانی مشر عظمت علی شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې لا نیول سوی ملزم څخه یې په دې پیښه کې استعمال سوی ټوپک هم نیولې دی.
دا د اسپن خوري علاقه ده. کورونه او تنګلیانو نو هلته یو کور ته نه وتو، خالي کور او بیګي او بیک سایډ نه یو کړکۍ وه. نو بخت لاره وتلې وه او بیا کوزه لکه داسې خور غوندې وه او غرده لکه هلته ټول ونې وې. نو هغه ونو سره چې دي کنه دا یو کس مارټینګ کړی دی چې کله مو گرفتار کړو نو دوی سره د ملزمانو په موبایل باندې رابطه وه.
پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري د فرید خان وژنه په کلک غندلې ده. تیر ورځ د ولسمشر له دفتر څخه په خبرو سوي بیان کې ولسمشر زرداري د فرید خان د وژنې په اړه د پراخ پلټنو امر کړی او د نوموړي له کورنۍ سره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. د لاغه وروسته د چین نامعلومو وسلوالو د دوشنبې په ورځ ناوخته د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د صوبایي اسمبلی نوی ټاکل سوی غړی فرید خان او یو بل کس په ډزو ووژل. فرید خان د مئی د 11 په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کامیاب سوی و، خو وروسته یې په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې په زرګونه پاکستانی طالبان په افغانستان کې د ګډوډۍ په رامنځته کولو کې د افغان طالبانو مرسته کوي. تیر ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل نړیواله ټولنه دې د دې ډلو د لمنځه وړلو لپاره له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ معلومات ښیي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک زرګونه کسان د افغاني طالبانو په همکاري هڅه کوي چې د افغانستان وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت انتقال بهر ګډوډ کړي.
صدیق صدیقي زیاته کړه چې دا ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له نړیوالو او افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال او افغان انتخاباتو پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. هندي رسنۍ وایي چې په نوي ډیلي کې د پاکستان پر یو سفارتکار برید شوی دی. د هند NDA په نامه ټلویزیون خبر ورکړی دی چې په نوي ډیلي کې د پاکستان د های کمیشن پر لومړي سیکرټري زرگان رضا تیر ورځ له هغه وروسته یو شمیر کسانو برید وکړ چې د نوموړي موټر له یو موټر سایکل سره ټکر وکړ. NDTV د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د ویاند اعزاز احمد له خلیل کړی دی چې دوی په رسمي توګه د هند بهرنیو چارو دفتر ته په دې اړه شکایت کړی دی. اعزاز احمد زیاته کړی دی چې زرگان رضا او د هغه موټر چلونکي په دې برید کې په جدي توګه ټپیان سوي او علاج یې اوس سوی دی. د هغه اعزاز احمد په وینا په دې اړه د پلټون لپاره پولیسو ته درخواست ورکړل سوی دی. د نیټو او ایساف غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. په کابل کې د نیټو د استازي ویاند ډومنیک میډلی د دوشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه هم بحثونه وسي.
On Tuesday and Wednesday this week, the 50 ministers of defense
دی وای د سیشن بیا او چارشن بیا په ورځو با په ایساب او نیټو کې د شامل هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان د دفاع وزیر او د ملګرو ملتونو او اروپای ټولنې استاذي خپل عادي غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د نیټو ملکی استاذي او د نیټو عمومي کمانډان به ورسته په غونډه کې د بیلابیلو مسایلو په اړه وزیرانو ته معلومات ورکړي. ډومینیک میډلی وای په افغانستان کې د نیټو ځواکونو عمومي کمانډان او د نیټو ملکی استازي به هم په افغانستان کې ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ورستي پړاو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی او په دې هیواد کې میشتو اصاف ځواکونو په پرونیو چاودنو کې د عام وګړو او په خاصو توګه د ماشومانو وژنه په کلکه غندلې ده. د افغان چارواکو په وینا تېره ورځ د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالیو کې یوه ځانمرګې برید د ښوونځي لس ماشومان ووژل. همداسې په لغمان ولایت کې هم پرون په یو موټر د سړک د غاړې ماین ورچاودلی چې په نتیجه کې د یو شمېر ماشومانو په ګډون او ملکی وګړي وژل شوی دی. ولسمشر کرزی ولیدی چې دا چاودنې د افغانستان د دښمنانو کار دی او د هغه په وینا په روان تاوتریخوالي کې د ماشومانو وژل د نه بخښلو وړ جنایت دی. افغان حکومت په پکتیا او لغمان ولایتونو کې د پرونیو پیښو پړه پر طالبانو اچولې ده، خو طالبانو لخوا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د ترکمنستان چارواکي وایي چې سبا به د دې هیواد افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو په رسمي توګه پیل وسي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر انټرفیکس خبري اژانس ته ویلي چې د درې واړو هیوادونو ولسمشران به د دې هیواد په لیباف سیمه کې په همدې اړه په جوړیدونکو مراسمو کې برخه واخلي. ترکمن چارواکي وایي چې د اورګاډي د پټلۍ به 400 کیلومتر اوږده وي. د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د روان کال د مارچ په میاشت کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو پر دې تړون لاسلیک کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مول بوریوال ککړ څخه واره د لوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي. تاسو اوریدل مهروي په دې غړ کې د نور رپورټون تر څنګ درته دا رپورټونه دروړو. پولیسو هنګو کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي د وژل کېدو په تور یو کس نیولی دی. د بلوچستان نوې نومول شوی وزیر اعلی ملک بلوچ ویلي چې د بلوچ بلتون پال ډلو سره د خپل وس لوالې مبارزې د پرېښودو لپاره به مذاکرات کوي، خو آیا هغه خلک به یې ومني؟
هغه خلک وایي چې موږ د پاکستان سره چلیدل نه غواړو، هغوی جدوجهد چې دی هغه د ازادۍ دی. یو سړی وایي زه ازادۍ غواړم او ته هغه ته وایه چې تراسه په دې سیستم کې او خو زما خلک به دوی سره ګسته خبرې اترې هم وي.
افغان چارواکي وایي په زرګونه پاکستانی طالبان د افغان طالبانو سره لاس یو کړی او افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه لري.
هزارها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در تبانی با طالبان افغانی بیشترین تلاش خرچ می
او د دې ترڅنګ د نور رپورټونو ترڅنګ درته پام کوو. نیوز پروګرام هم درو د مشال لرو سره. رومبی رپورت تا ورزو اوریدونکو په هنګو کې د ځایی پولیس وایي چې دوی یو کس نیولې دی او دا کس د دوی په وینا د فرید خان چې پرون د هنګو کې وژل شو او هغه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی و، دغه په وژلو کې لاس لري. پولیس دا هم وایي چې پرون د فرید خان د وژل کېدو وروسته د هغه پلویانو مظاهرې او له قهره ډک احتجاجونه هم کړي دي. زموږ همکار نور تفصیل لري.
په ضلع هنګو کې د خیبر پختونخوا صوبې د نوي منتخب شوي اسمبلی غړی په یو اسلوال برید کې وژل شو. په برید کې فرید خان په شمول دوه کسان مړه او د هغه ورور او محافظ زخمیان شوي دي. سرکاري چارواکو په خبره چې فرید خان سنګیر محلې ته ځایي خلکو سره د ملاوېدو لپاره په خپل ګاډي کې راغلی و چې موټرسایکل باندې ناس کسانو پرې ډزې وکړې. چارواکي وایي چې د پېښې وروسته فرید خان ځای پر ځای مړ شو او د هغه ډرایور وروسته په هسپتال کې ساه ورکړه. د اتوار په ورځ په نوموړي د برید کولو وروسته امنیتي ځواکونو چټک عملیات وکړل او په برید کوونکو کې یو کس یې ونیولو. پولیسو تر مخه چې نیول شوی کس یاسر نومیږي او د کمانډر حامد په نوم پیژندلی کېږي. د هنګو تانې مشر ایس ایچ او عظمت علی شاه مشال رډیو ته وویل چې ملزم نه دوی په واردات کې استعمال شوی ټوپک او یو موټر سایکل برامد کړی دی.
هلته ټول ونې وې، نو هغه ونو سره چې دا یو کس میټینګ کړی دی چې کله مو گرفتار کړو نو دې سره د ملزمانو په موبایل باندې رابطه وه.
نوموړي زیاته کړه چې د نورو ملزمانو د نیولو لپاره د دوی کوششونه روان دي. ویل کېږي چې کمانډر حمید تعلق د مقامي وسلوال ډلې سره دی چې مشري مولا نبی حنفي کوي. د ډلې لخوا تر اوسه په دې اړه کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د هنګو په مختلفو برخو کې د احتجاجونو په وخت لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د فرید خان د وژل کېدو وروسته په سیمه کې د پارېدلو کارمندانو د قهر څخه ډک جلوسونه اوویستل، ځای پر ځای ګاډو ته نقصان ورسولو او ځینې ودانو ته هور اچولی دی. د هنګو ضلع انتظامي مشر کمشنر تای ظفر عباسی مشال رډیو ته وویل چې حالات کابو ساتلو لپاره دوی په سیمه کې ګربندې سوله کوو. لکه چې څنګه تاسو ته پته ده چې هنګو یوه ډېره حساسه علاقه ده. په ابتدا کې د نوموړي په وژل کېدو د خلکو لخوا سخت ردعمل مخې ته راغلو او خلک ډېر خفه او غصه دي. نو مزید زیان نه د بچو لپاره دوی په سیمه کې د څه وخت لپاره ګربندیز ولګو. واضح دی چې فرید خان په آزاد سیاست د صوبایي اسمبلی پی کې 2 نه منتخب شوی و، خو بیا یې د عمران خان تحریک انصاف پارټۍ کې د شمولیت فیصله وکړه. 12 مئی په انتخاباتو کې فرید خان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې امیدوار عتیق الرحمان ته ماتې ورکړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو بالکل تاسو په مشال ریډیو کې دا ټوله خبرونه اوریدلای شئ. په پاکستان کې د نوي وزیر اعظم د ټاکل کېدو لپاره کاغذونه جمع شوي دي. په دغه کې د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف یو مضبوط کاندید دی او هغه کېدای شي د پاکستان وزیر اعظم شي. خو د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند جاوید هاشمی به هم خپل کاغذونه جمع کوي. دا کار بنن کېږي، سبا به په دې باندې رای اچول کېږي او ووټونه به ورته ورکول کېږي. لږ مخکې ما په اسلام آباد کې د خپل همکار ریاض موساخین له په دې اړه پوښتنه وکړه، معلومات مې ته وغوښتل. هغه داسې وویل،
ټول اول خدا کوشش کیږي چې وزیر اعظم په متفقه توګه باندې د ایوان نه د هغه منظوري واغستی شو. دغه لړکی چونکی د نواز شریف چې کوم مسلم لیگ نون ډله د هغې سره یو ښکارا اکثریت ته د خوښه یو سل او دواوی چوکې پکاري د وزیر اعظم لپاره خو دی سره دا وخت دا شمیرا سکم 200 تر رسیدلې ده. سکم 200 مطلب دا دی چې دی ساده اکثریت ترلاسه کړی دی، خو اوس د دې کوشش بدای چې دی په متفقه توګه لکه څنګه چې یوسف رضا ګیلانی د ټول ایوان متفقه وزیر اعظم او دغه لړکی د مسلم لیگ نون چونکی نواز شریف خپل امیدوار ټاکلی دی، نو د متحده اقوامي موومنت سره د ملاقات وروسته د نواز شریف ډلې د هغې سره ملاقات وکړو. هغې بیا د نواز شریف د مرستې ژمنه وکړه او خپل امیدواري میدان ته رانه وستو. دغه شانتې د پیپلز ګوند سره هم د نواز شریف یوې ډلې ملاقات کړی دی او هغې هم د دې خبرې دغه کړی دی، باور ورکړی دی چې دی خپل امیدوار نه راولي او دغه شانتې به د دې مرستې یا د دې ووټونه چې کوم دي نو هغه هم د نواز شریف اړخته دي. خو بل طرف ته مخدوم جاوید هاشمی دا تحریک انصاف ټاکلی دی خپل امیدوار. نن به د دواړو ګوندونو مسلم لیگ نون او دغه شانتې تحریک انصاف خپل کاغذونه تر 2 پورې په اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کولی شي د وزیر اعظم دپاره، او دغه شانتې به د دې د کره کتنې وروسته سبا 11 د دې دپاره انتخاب کېږي. انتخاب عمل به داسې چې نور کلا یا په د سپیکر دپاره چې کم شوی وو چې هغه خفیه یا پټه رای شماري شوې وه، خو دا ځل به داسې نه وي. د وزیر اعظم دپاره به 2 جوړېږي چې کم خلک نواز شریف ته ووټ اچوي هغه به یو طرف ته ودرېږي، او چې کم خلک مخدوم جاوید هاشمی ته ووټ اچوي هغه به بل اړخ ته ودرېږي، او دغه شانتې به د هغې وروسته بیا شمیره کیږي. او چې د چا په حق کې عمده کم چې د اکثریت ته زیات اکثریت راغی نو هغه به وزیر اعظم جوړیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته، تاسو له هغه ځای اوري. په پیښور کې د امریکا په مالی مرسته باندې د انګلیش اکسس په نامه د پروګرام د لاندې د دینی مدرسو ځینو زده کوونکو ته په انګلیسي ژبه باندې درس ورکړل شوی دی او هغوی ته انګریزي ژبه ور زده کړل شوې ده. دا چې دغه خلک څومره خوشاله دي په دې سبقونو باندې او په دغه انګلیسي ژبه باندې، په انګریزي ژبه په زده کړه باندې، دا به د خالد خان په رپورټ کې وره.
پیښور کې د امریکای کونسلګری په مالی او تکنیکی مرسته د پیښور ښار بیلابیل دینی مدرسو زده کوونکو د انګریزي ژبې دغه دوه کاله کورس پوره کېدو وروسته نه صرف په انګریزي ژبه کې خبرې کول جوګه شو، بلکې ژمنه وکړه چې د دین سره سره عصري تعلیم به هم ترسره کوي. پاکستان کې د انګریزي ژبې زده کولو یا انګلیش اکسس پروګرام یو چارواکي په وینا، دوی د خیبر پښتونخوا بیلابیلو مکتبونو او مدرسو هغه طالب علمانو ته انګریزي ور زده کړه چې مالی نلرلو. د دغه پروګرام کاری صحیف وایي چې دوی د پیښور سلور دینی مدرسو سل زده کوونکو ته انګریزي ژبه په دوه کالو کې ښودلو نه پس سندونه ورکوي.
دې کې سلور مدرسې وې، یو پخه غلام کې و، یو نمک منډی کې، یو په صدر کې او یو په کریم پورا کې. د کې 25-25 سټوډنټس د هر مدرسې نه د پروجیکټ کې حصہ اخستو، او دا 25 سټوډنټس یو د په سکول ټایم نه بعد د دوی د لپاره سپیشل کلاسز کېدل. انګلیش ټیچرز وته اویلیبل وو. نو نن د دې کلوزینګ سیرمونی د سرټیفیکټس وته ورکړي.
په دغه مهال پیښور کې د امریکای کونسل جنرال رابرټ ریډ مشر ملمو چې کامیاب زده کوونکو ته سندونه ورکړل. په خیبر پښتونخوا کې د انګریزي ژبې د کېدو پروګرام په حقله هغه وویل:
I can honestly say they are as an effective linkage.
تاسو ته په ایمانداري وایم چې دا یو ډېر ښه پروګرام دی. د خلکو یو بل سره د رابطې او تړون پروګرام دی. د ځوانانو د لپاره ښه روزګار او ښه ژوند تیرولو مواقع ورکوي، او موږ غواړو چې د ټولنې هر وګړي ته دغه اسانتیاګانې ورکو، په خصوصي توګه هغه خلک چې غریب دي او وسایل نه لري. او تاسو نن وګورئ د دې هلکانو په مخونو د کامیابۍ رڼاګانې ځلیږي. او زموږ هم دغه مقصد دی چې دا خلک نه صرف د ځان د پاره، بلکې د ټول هیواد او ټولنې د پاره د کار وګړي جوړ شي. دغه شان د پیښور پخه غلام یو دینی مدرسې طالب حضرت علي د انګریزي ژبې د اهمیت په حق لا په خپل تقریر کې وویل: تاسو ته پته ده نن سبا انګریزي ژبه زده کول ډیر ضروری دي، ځکه چې دا زموږ ژوند او ټولنه کې یو لوی کردار لوبوي. هغه که ته په کمپیوټر چا سره خبرې کول غواړې، په ګوګل باندې سلټوي، که څه چرته په کالج یا سکول کې خپل پوزیشن حاصلوي، او که چېرې د انګریزي ورځپاڼې لوستل غواړي، او تر دې پورې که ته یوې جینۍ باندې خپل روب اچول غواړي، نو انګریزي ژبه زده کول ضروری دي. یو بل د مدرسې زده کوونکي د انګریزي ژبې د اهمیت په هکله صدارنګ وویل:
مانو مسلم شاه دی، او زه مدرسه دارالقرا کې تجوید کوم. د دې کال انشاءالله تجوید مې مکمل شو، او بیا هغه نه پس دا دوه کال کورس انګلیش اکسس پروگرام والا امریکن ناغم مکمل شو الحمدللہ. انگریزی جب خدا رہ چی نن سبا پاکستان کی نہ، بلکہ پورا مطلب دنیا کے انگلش نہ بغیر خو یو شیم ممکن نہ. اور وہی کہ تاسو کمپیوٹر او گورے کما شمان او گورے سکولوں کی ہر یو مطلب سبجیکٹ چی دے انگلش کے دے ہر جگہ چی تاسو لاٹ چی مطلب تاسو ٹوپے تو گوری اساس شکل تو گوری غتا سر انگلش کی خبر شروع کی چی قسمان امپریس چی
دا یادونی دا چی دا انگریزی جب اس دا کول پروگرام دا پارا دا پیخور سلول دینی مدرسونا دا پینزویش پینزویش دا کون کو انتخاب دا ٹیسٹ او انٹرویو نہ پسیو چی دا مکتب یا دا مدرسی وقت نہ پسیے پا دو کالا کی دا انگریزی جب گرائمر نکل اویل دکرل. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریڈیو دا. تیر ورځ غرمه مهال د افغانستان د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې ځانمرګې برید وشو چې په پیله کې 13 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د چې د پیښې نور تفصیل څه دی او په دغه اړه باندې ځایي خلک څه وایي، چا چې دغه پیښه په خپل حال په خپلو سترګو باندې لیدلې ده او حال یې راکوي، داود توپان په دې اړه باندې رپورټ لري او د یو ماشوم په غږ شروع کیږي.
بیہار کے سروان مکن ایک پلا امریکیان ہو اگن ایو پوری پلا سرخ کے تلا پوری پلا او دیکھو
دا د خوانزی دغه ماشوم زده کوون کی غږ و چې 13 ورځې ولسنی مې بجې د پکتیا څمکنې ولسوالۍ لیسې څخه د رخصتې پر مال خپل کور ته روان وو، خو تقدیر یې پل بدل کړ. د ځانمرګ برید له وجې پر وجود د لګیدلو چرو د ټپونو لامل پر روغتون کې بستر وو. یوازې د دغه ماشوم پر سر، بدن، پښو او لاسونو سپینې په وینو لړلې پټې نه وې تاو شوې، بلکې د سیمې ګڼام کسان د یاد ځانمرګ د برید په پایله کې روغتون ته راوړل شوی وو. دغه ټپي شویو کسانو چې ډېر د ټپونو له وجې په سختۍ خبرې کولې، بیا هم د یاد برید پاړه خپل نظر په دې ډول څرګنداوه.
شایوانه تو په بره په لار به شکل روغه که موټر روغه دراش بیا په ځون خبر نه يم دختي ته بول شوم په ځون نه يم پدره دا دره کوم ملاوه بهرانيان نه په کچره نه روته زې کوزي کوټه نه روتم دا سره غول چا دوی وسره ورسي دا زای سره غول چا چرولم دا زکه دم شه دا ملکیون نه دي ځون په ځون خبر نه وټل د ترم بیا کو کوند ټول تال شو چې دم شه بیا په ځون نه يم پدره زه خپل په ځون نه يم خبر خو چې څوک افغانستان دغه نه ولړنګوي بربدوي یا الله پروردګور دې ترای ته ورخ ولای میګه کو نسور کی بیورخ کی مله نکچو یو دا داول پک چ کی خدای دی خونه کی دغه غاو ته جوړ کی لکه خال کو ته جوړ کی غریب خال کو ته دغه رقم غاو خدای خپل کور کی ته جوړ کی خدای داری بم خونه کی خلاص کی خپل کور کی خلاص کی
مون نوم جاوید د دتمکنه اندغه ول سواله د ستر کلی وسیدون کا دا په خزی کله کدا ز په هوټل کې ما هوټل مو ز په دروازه کې وتم نور پاتم وتا ونه لګی دا همخه امریکایون روان بس یو تور ګارد شون ته پاتم تا ونه لګی
د دتمکنه ول سواله ول سوال سالم احمد احساس وای د 13 ورځې د ځانمر کې برید مرګ جوړ لشمیره ډیر شتنو تلوړ شو
چې په مرسکل د بم چادله پاکي پنځه کسه امریکایان زخمیان دي او کس مرد دا ته کسه ملکی وګړي شهیدان رو شیغو کې پنځه کسان متعلمین دي او یو د محلي پولیس سر ګروپ ده او د دې سره سره دوه کسان نور ملکی کسان دي په ځینو کې سر شپارس کسان نور ملکی وکړي زخمیان دي
د دې پېښې مسولیت تر دې مال کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې او نه دی ویل شوی چې په دې پېښه کې څوک هدف وو
اوریدونکو تاسو د داود تپان رپورټ اوریده چې د افغانستان د پکتیا ولایت د پرونی ځانمرګي برید نور معلومات درکول د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د دوی روسي معلومات دا ښیي چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو سره لاس یو کړی دی او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بریدونو پلانونه لري افغان چارواکي د ځینو نورو وسلوالو ډلو له موجودیت او قوی کېدو هم اندېښنه لري او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د هغوی په ختمولو کې د ورسره مرسته وکړي قاسم سولمل په کابل نور تفصیل لري
د کورونی چار وزارت په داسې حال کې د تروریستي شبکو فعالیت د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ بولي چې زرګونه افغان او پاکستاني طالبان په افغانستان کې د امنیت د خرابولو هڅه کوي د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د ډلې هڅه کوي د امنیت د انتقال او انتخاباتو پروسه له خنډ سره مخامخ کړي نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ډلو د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي ښاغلی صدیقي وویل چې د پاکستان د طالبانو زرګونه کسان د افغان طالبانو همکاري کوي
زموږ معلومات ښیي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک زرګونه کسان د افغاني طالبانو په همکاري هڅه کوي چې د افغانستان وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت انتقال بهر ګډوډ کړي
د القاعده طالبانو حزب اسلامي حقاني شبکه د پاکستاني طالبانو تحریک د مولوي خالص ډله د ازبکستان اسلامي غورځنګ لشکره طیبه ډله او د محمدیه شریعت نفاس هغه ډلې دي چې د کورونی چار وزارت په وینا د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ پېښوي تر دې مخکې د میدان وردګو والی عبدالمجید خوګیانی د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې ویلي و چې د ولایت شاوخوا 200 پاکستاني وسلوال د طالبانو په جامه کې ورغلي دي داسې ښکاري چې په ځینو نورو ولایتونو کې به هم ورته حالت وي یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د دې ډلو د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه زیات او امنیتي ارګانونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امن داسې وایي
ستورونه دوی باید سمبال کې په هغه مخکتلو وسلو باندې او هغه تجهیزاتو ته تنظیم کې ولی هغه سمف چې دلته ډیر مهم رول لري چې هغه کشف او استخباراتي سمف ده چې وی تنظیم او تجهیز چې دوی کولی شي چې علاج د واقعي مشکل او قود واقعي باید وسي
شغل ایمان وایي نړیواله ټولنه باید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اقدام وکړي طالبانو په روسي کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په ځینو ولسوالۍ کې حتی جبهه نشته کړی دي کتون کې وای تر څو چې د ډلې له پولې بهر رامنځاینه ولري په افغانستان کې به پر ضد مبارزه له ستونزو سره مخ وي
لیکه چې تیر دی نه بازی د خجی سره پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته چشتن خاخ
زه د خبرو
اوی 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 خود در تویلی میوجی بام کوا
دا مشال لڑیو مزاہی پروگرام بام کوا هر اونی دا جمعی او نه پورز دا امان الله ناصر سرا
بام کوا
اور دلی مہ روی
اوریدونکو د امان الله ناصر دغه جوړ کړی پروګرام تنزیه پروګرام پام کوه تاسو ته موږ د دې ګړې په اخر کې درورو د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون د یو اتحادي حکومت جوړېدو خبرې کیږي په یاد صوبه کې د پاکستان د بیلدو یو تحریک هم روان دی چې بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ لیبریشن فرنٹ او د بلوچ ریپبلیکن آرمی ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې پر مخ بوئ دا چې نوې صوبایي حکومت به دوی ته د ورپېښو چیلنجونو څنګه مقابله وکړي او دغه خلک به د مذاکراتو د لارې له ټوپکې خودو ته مجبوره کړي او کنه په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو
د یو لسم مئی د پارلیمانی ټاکنو په نتیجه کې په جغرافیایي توګه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نېشنل ګوند او مسلم لیگ یو اتحادي حکومت جوړېدو امکانات دي. د دغې صوبې د وزیر اعلی لپاره د نېشنل ګوند د ډاکټر مالک نوم غوره کړل شوی دی. د تیرو څو کلونو راهیسې په یاد شوې صوبه کې د امن او امان صورتحال ډېر خراب دی او په دغه صوبه کې د پاکستان نه د بیلېدو یو غورځنګ هم روان دی چې یو شمېر بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر مخ بوزي. دا چې نوې حکومت به آیا د دغو ټولو چیلنجونو مقابله وکړی شي او که څنګه د نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو وایي
زمونږ په وړاندې په صوبه کې روانه نا امنی په ډزو وشتل شوي مړي او د خلکو لا درکه کېدل لوی او لومړی چیلنجونه دي. د دې نه علاوه د بیلتون غوښتونکو سره مذاکرات. خو زما په فکر که ریاست خپل رویه بدله کړي نو بیا به مونږ دا هر څه وکړلی شو. خو دا مونږه فیصله کړې ده او د مسلم لیگ نواز ډلې مشرتابه ته مو هم ویلي دي چې مونږ خپلو دغو وسلوالو ملګرو سره خبرې اترې ضرور کوو تر کومه حده پورې چې ممکنه وي د خبرو اترو لاره به خپلو. ما ته دا نه ده معلومه چې مونږ به څومره کامیابي ترلاسه کړو خو دا ده چې مونږ به خپلې هڅې ضرور کوو.
په یاد صوبه کې د اتحادي حکومت بل لوی سیاسي ملګری ګوند پښتونخوا ملي عوامي دی. د یاد ګوند د مرکزي اگزیکټیو کمیټې یو غړی رؤف لالا وایي چې د دوی ګوند یوازې او یوازې په سیاسي مبارزه یقین او باور لري او په صوبه کې بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو ملاتړي دي.
څوک د خبرې له لارې د یو مجلس له لارې په دې صوبه کې د امن د جوړولو په هکله باندې قدمونه اوچتوي. پښتونخوا ملي پارټي چونکی یو سیاسي پارټي ده یو جمهوري پارټي ده او دغه کلچر چې دی په دې ملک کې دننه ډېر واضح دی چې ټول عمر د جمهوریت او د ډایلاګ له لارې د مسایلو د حل کولو د پاره قدمونه اوچت کړي دي. کچېری بلوچ هغه عناصر چې دوی ډایلاګ ته راځي دوی مجلس ته راځي نو پښتونخوا ملي پارټي دا یو نیک شګون ګڼي او په دې لړ کې دننه د ډایلاګ او د خبرو د اترو له لاسه بیا موږ ډډه نه کوو. په کار دی د مجلس او د خبرو اترو له لاره دا ټول مسائل حل شي او په دې صوبه کې یو امن راشي او د امن په نتیجه کې بیا حکومت دا کولای شي چې دوی خپل ولس ته د دوی بنیادي انساني حقوق چې دي چې په دا پنځه کاله کې څرنګه په عمل وسو څنګه زیاتوبونه وسو نو که په لومړي ځل کې د امن دپاره قدمونه اوچت شي بیا د انسان د دې پښتون بلوچ د صوبې که پښتون ولس دی که بلوچ ولس دی د دې بنیادي حقوق چې دي د هغوی ته په بهترینه طریقه ډیلیور کېدی.
که څه هم په بلوچستان کې د راتلونکي حکومت اتحادي ګوندونه د دغه صوبې د مسلو حل په مذاکراتو کې ویني خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه او خبریال عبدالرحمن اچکزی وایي چې د حکومتي ګوندونو دا خواهش چې د بلوچستان مسلې به د خبرو اترو د لارې حل کړي پوره کېده به ډېر وخت واخلي.
کم خلک کم اسلوال چې وغرو ته ختلي دي هغه کبیالي کبیاري هغه څوک چې دي هغه خلک هغه خلک هغه خلک وای وای چې موږ د پاکستان سره چلیدل نه غواړو هغه په دې سیستم کې راتلل نه غواړي هغه داوی جدوجہد چې دی هغه د ازادۍ دی. نو یو سړی وایي زه ازادۍ غواړم او ته هغه ته وایې چې تراسه په دې سیستم کې او موږ ستا حقوق هغه وایي زه دا تا سره چلل نه غواړم. نو زه فکر نه کوم چې ډاکټر مالک یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا فکر لري یا نظر لري چې دوی په دې حکومت کې راشي او بیا به د خلکو سره خبرې اترې. اول خو زما خلک به دوی سره ګرځي خبرې اترې هم وي.
میر حاصل بزنجو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې ریاستي استخباراتي او یا پوزي دا ادارو دوی د خپل خوخي حکومت کولو ته پرینه خودل، نو دوی به د حکومت کولو پر ځای خپل کورونو ته تلل غوره کوي.
اوریدونکو تاسو د مجید بابر رپورټ اوریده. د خبرونې نیمای کې ول بوروال کاکړه د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر پښتونخوا د هنګو پولیسو د فرید خان په وژلو کې لاس لرونکی یو کس نیولی دی. د هنګو د تاڼې مشر عظمت علی شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې له نیول شوي ملزم څخه یې په دې پیښه کې استعمال شوی ټوپک هم نیولی دی. پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري د فرید خان وژنه په کلک غندلې ده. تېره ورځ په خپره شوي بیان کې ولسمشر زرداري د فرید خان د وژنې په اړه د پراخ پلټنو امر کړی دی. فرید خان د مئی د یولسمې په انتخاباتو کې په آزادي حیثیت کامیاب شوی وو، خو وروسته یې بیا په تحریک انصاف کې ګډون کړی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زرګونه پاکستانی طالبان په افغانستان کې د ګډوډۍ په رامنځته کولو کې د افغان طالبانو مرسته کوي. تېره ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل نړیواله ټولنه د دې ډلو د له منځه وړلو لپاره له دوی سره همکاري وکړي. هندي رسنۍ وایي چې په نیو ډیلی کې د پاکستان پر یو سفارتکار برید شوی دی. د هند د این ډی ای په نوم ټلویزیون خبر ورکړی دی چې په نیو ډیلی کې د پاکستان د های کمیشنر پر لومړي سیکرټري زرگان رضا تیره ورځ له هغه وروسته یو شمېر کسانو برید وکړ چې د نوموړي موټر له یو موټر سایکل سره ټکر وکړ. این ډی ټی وی د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د ویان اعزاز احمد لخلیل کلی دی چې دوی په رسمي توګه د هند د بهرنیو چارو دفتر ته په دې اړه شکایت کړی دی. د نیټو او اسف غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې اترې کوي. په کابل کې د نیټو د استازي ویاند ډومنیک میډلی د دوشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه هم بحثونه وشي.
بوروال کاکړ درته د خبرونو لنډیز وای. اوس له سراج ظهیر څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کړو.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د ایران د بین الاقوامي کمپنۍ لخوا پاکستان کې د توانایي بحران د فوري حل لپاره ورکړې شوې وړاندیز ته د توجه ضرورت دی، ځکه چې په دې کې ویل شوي دي چې پاکستان لپاره به په کم نرخ لوی او واړه بجلیګری جوړولې شي. ادارې لیکي چې د ایراني کمپنۍ تر مخه دوی پاکستان ته د 2000 میگاواټ نه زیاته ارزانه بجلی ورکول لپاره تیار دي. او دې لړکې د کمپنۍ مشر حسین باقری دا هم ویلي دي چې د پاکستان د توانایي د بحران په یو سو میاشتو کې حل کېدای شي. د ادارې په وینا باید چې پاکستان دا معاملہ په سنجیدګۍ سره واخلي، ځکه چې نوی حکومت هم د بجلی بحران د ختمون لپاره کلک اراده لري. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د دې وړاندیز نه ګټه پورته کړي او د چا دباو یا فشار په خاطر کې را نه ولي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې ولسمشر آصف علي زرداري د یوې مرکې دوران ویلي دي چې ډرون را غورځول دومره آسان کار نه دی، بلکې د دې وروسته چې کوم حالت پیدا کېدونکي دي هغه په نظر کې ساتل پکار دي. د ده په خبره د ډرون بریدونو لړکې شوي لوزنامه د ده له نظره نه ده تېره شوې. ادارې زیاتوي چې ولسمشر د جمهوري سفر په کامیابۍ هم خوشحالي څرګنده کړه او غواړي چې نواز شریف هم د یوسف رضا ګیلاني په رنګ متفق وزیر اعظم جوړ شي. ادارې مخکې وایي چې د یو سیاسي ګوند د مشر په حیث آصف علي زرداري لا هغه وجوهات لټول پکار دي چې لوجي پیپلز ګوند ماتې وخوړو. حالانکه دوی بعضي کارونه ډېر ښه کړي دي، لکه لسم آئینی بدلون او صوبائی خود مختاری، خو بیا هم په مجموعی توگا دوی له پکار دی چې وګوري خلک د پیپلز ګوند نه ولی خفه دي. اداریا اخیری کې لیکي چې جمهوریت کې دا یو مسلسل عمل دی چې خپل پالیسو او کارکردګو ته با قتل وی او د دې په مسلسل جاج اغستل وی چې داسې اقدامات وکړي شي چې ګټه یې ولست اورسی او د هغه اقداماتو نه ځان بچ اوساتل شي چې ورسره ولست دوی نه بدزنه شي او هم د داسې عمل سره جمهوریت مضبوطیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي تیره هفته امریکایي ډرون برید چې پکې د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم کمانډر ولی الرحمان ووژل شو، په پاکستان کې د ډرون بریدونو د قانونیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د ورځپاڼې په خبره امریکا په نړیواله ټولنه کې د نورو ملګرو هیوادونو په شان دغه کاروایی کامیابه وبلله. خو بیا هم د دې ترشا یو مهمه پوښتنه دا ده چې د مهمو طالب کمانډرانو لکه د بیت الله مسعود او د ولی الرحمن د وژنې باوجود د وسلوالو د پنخه کولو طریقې کې دي شي په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د وسلوالو د برتی کولو سبب جوړیږي. رسپانډ لیکي دغه برید په یو داسې نازک وخت کې مخې ته راغلو چې تحریک طالبان پاکستان د نواز شریف له نوې انتظامیه سره د سولې خبرو اترو ته غاړه ایښې وه. داسې ښکاري چې دغه برید د پاکستان او امریکا د تعلقاتو ضد احساسات بیا راپارولي دي، که څه هم د پاکستان قبایلي سیمو ته د سمې رسایي د نه لرلو له امله د مرګ ژوبلې د کره شمېرې تصدیقول ګران دي، خو د تحقیقاتي خبریالانو د ادارې په خبره په ډرون بریدونو کې لږ تر لږه د 2501 نه واخله تر 3540 پورې کسان وژل شوي دي او دغه کې د 1411 نواخله تر 1414 پورې ولسی وګړي دي. د مثال په ډول رسپانه د امریکا په ټایم سکوئر کې د بمی برید کوشش کوونکی پاکستانی نژاد امریکایي د فیصل شہزاد په اړه لیکي چې په عدالتي کاروایي کې د امریکا د پارلمان غړو خلاف د خپلو احساساتو لپاره ډرون بریدونه یو مهمه وجه وښودله. ګارډین لیکي که څه هم باراک اوباما د جورج ډبلیو بوش ته انتظامی د پالیسو نه ځان د لرې ساتلو په لړ کې هر ممکن کوشش کړي، خو بیا هم نوموړي د ډرون بریدونو ملاتړ ته دوام ورکړ چې په دې وروستیو کې په سوشل میډیا د ډرون بریدونو د استعمال په دفاع کې خبرې وکړي. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2014 د ټاکل شوي وخت سره سم د امریکا جنگي رول په ختمېدو دی. په دې لړ کې میډیا داسې رپورټونه خپاره کړي دي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو د هلیکاپټرو د مرستې په غیر موجودګۍ کې به د افغان ځواکونو حوصلې او جنگي موثریت سخت اغېزمن شي. رسپانه لیکي دغه اندازې په ثابتېدو دي. رسپانه لیکي په راتلونکي کې که د افغان ځمکني ځواکونو د نظام په اړه اندازې یو طرف ته کېښودل شي، نو کېدی شي تقریبا په 500 ډیویژنونو کې په هر یو کې به تقریبا 40 الوتکې وي، چې په پای کې به په مجموعي توګه د نیټو تقریبا 40 الوتکې د افغان پوځونو د ملاتړ د رول لپاره موجودې وي. دا به تر هغه وي تر څو افغانان د دې متبادل صلاحیت ونه لري. رسپانه لیکي کچرې په دې کچه د دوی مرسته ونه شي، نو افغان پوځ به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. رسپانه تیر کال په پوځي کنډکونو کې د ناکامۍ طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې کېدی شي په دې کار سره په 13-12 کلونو کې د امریکا ځانی او مالی نقصان بې کاره لاړ شي، نو ځکه ورځپاڼه د افغان ځواکونو مناسبه هوایي مرسته نه کول یو غیر معقوله خبره بولي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د امریکا دفاع وزارت په دې باندې خبرې کړې دي چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته څومره پوځیان پرېږدي. په دې اړه باندې پخوا هم خبر شوې دي، خو اوس چارواکي وایي چې په دې وړاندیز باندې بحثونه کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به په یو شمېره باندې صلاح شي. زموږ همکار رضوان مراد نور تفصیل لري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې واشنگتن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل زیات شمېر سرتیرو د ساتلو پر پیشنهاد غور کوي. د پنټاګون یو ویان سټیف وارن پرون ویل تر اوسه پورې دا مسأله د یو پیشنهاد په بڼه کې ده، خو ویل چې باور لري په دې پیشنهاد کې پر ټولو امکاناتو او لارو چارو غور فکر کیږي. له دې وړاندې په رپورټونو کې ویل شوي چې متحده ایالات له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 8 تر 12 زرو عسکرو په پاتې کولو غور کوي. د پنټاګون ویان ډګروال وارن ویل تر دې دمه دا لا نه ده معلومه چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل به دا موضوع د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې چې نن په بروکسل کې جوړیږي یاد کړي او کنه. د فرانسې خبري اژانس ویل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د زیات شمېر سرتیرو د ساتلو په اړه د باراک اوباما د ادارې دا پیشنهاد دا ښیي چې واشنگتن منلې له 2014 میلادي کال وروسته هم افغان امنیتي ځواکونه زیاتو مرستو ته اړتیا لري. ویل کېږي چې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند زیات غړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د زیات شمېر سرتیرو له ساتلو سره سخت مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو او امریکایي قومندانانو په وار وار ویلي چې د افغان ځواکونو توانمندي ورځ تر بلې لوړیږي او هغوی کولی شي چې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. دا مهال شاوخوا 6000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي او تمه کېږي چې د 2014 کال تر لومړیو پورې شاوخوا 15000 افغانستان څخه ووزی.
د رضوان مراد رپورت موري د اوریدونکو مشال ریډي واري. فورن پالیسی مجله لیکي کې افغان ولسمشر حامد کرزی چې د روسیو کې هندوستان ته لاړ او هلته له هندي چارواکو پوځي سامان او وسلې وغوښتې، نو تر دې مخکې له پاکستاني مشرانو سره د خبرو اترو یوه وروستۍ موقع ورکړه. تر 2014 کال وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د پاکستان رول ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان له هندوستان سره اړیکو پراخولو او د دې عمل پر پاکستان د اغیز پړه د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل څخه ورو.
فارن پالیسی مجلې کې د اپریل پر 14مه افغان ولسمشر حامد کرزی په برسلز کې د امریکا بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ولیدل. د هغه غونډې یو خپور شوی تصویر ښیي چې د کرزی او کیانی د خبرو پر وخت پرمختګ نه دی شوی. له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو پر سر لامخ کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خراب ول او تعلقات لا نور هغه وخت خراب شول چې پاکستان د ډیورنډ پر کرښې دروازه جوړه کړه. کرزی پاکستان ته وویل چې د ډیورنډ له کرښې سره نږدې د خپل پوځي تاسیسات لرې کړي. مجللی کې کرزی څو څو ځلې په دې هیله په شا شوی دی چې له طالبانو سره به یې شخړه هواره شي، خو دا ځل داسې ښکاري چې نور یې پر پاکستان د دې مسالې د هواري لپاره تکیه پرېښې ده. په مقاله کې راغلی دی له کرزی سره یو نږدې کس ویلي جنرال کیانی په دې اړه سلا شوی و چې پر طالبانو به ټینګار وکړي چې په ښکاره له افغان حکومت سره خبرو ته تیار شي. د دې کس نوم نه دی ښودل شوی. د ده په وینا د کیانی دې خبرې هم کرزی له دې ونه ګرځاوه چې د پاکستان له تر ټولو ستر دښمن یعنی هند مرسته وغواړي. د مې میاشتې پر 21مه کرزی هند ته لاړ او په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو د پوځي سامان او وسلو غوښتنه وکړه. په دې سامان کې الوتکې هم شاملې دي. فارن پالیسی مجلې کې په دې اړه نوې ډیلی یا کابل رسمي بیان نه دی ورکړی، خو له کرزی سره نږدې کسان وایي هند یو پوځي ډله افغانستان ته استوي چې د دې هیواد د پوځي ضروریاتو اندازه ولګوي. د دې کسانو په اند زیات امکان دا دی چې هند به افغانستان ته پوځي سامان او وسلې ورکړي. تر یوې لسیزې هند په افغانستان کې د پرمختیايي او بیا رغونې کار لپاره خپل مرستې تر 2 ارب امریکایي ډالر ساتلې وي، خو ښایي اوس خپل مرسته په نورو برخو کې هم پراخه کړي. مجللی کې هند فکر کوي چې په ماضي کې د پاکستان حساسیتونو ته پر درناوي سربیره هم پر هند او هندي وګړو حمله شوې دي. انده چې په افغانستان کې د یوې لویې لار د جوړولو پر وخت 115 هندیان ووژل شول. فارن پالیسی مجله د هند بهرنیو چارو وزیر لخلی زیاتوي د هغه سړک د هر یو نیم کیلومتر برخې جوړولو لپاره د یو هندي ژوند له لاسه ورکړی دی.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي وي کوس
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو د پوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اوریدونکو د مشال ریډیو 19 خبرونه ساسي د ستونزې ساسي د کلچر ساسي د ادب د هر څه په اړه باندې موږ تاسو بلا بیل خبرونه لرو. که په اړه باندې کوم نظر لرئ نو موږ سره شریک کړئ. له پاکستان خبرونکو د انګریزي ژبې او رسپانې د ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې هغه چیلنجونو او ننګونو ته کتنه کړې چې وایي د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا حکومتونه به د امریکایي ډرون بریدونو او ترهګرۍ ضد جګړې په برخو کې سره مخامخ وي. هارون باچا د دې لیکنې مهم ټکي دی ته وایي.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری رضوی لیکي د پاکستان د سیاسي ګوندونو لپاره اسانه ده چې د انتخاباتي کمپین پر مهال د امریکا ضد شعارونو په پورته کولو سره د ولس رائے ترلاسه کړي، خو په حکومت کې تر راتلو وروسته دغه موضوع ته په خارجه پالیسۍ کې لومړیتوب نشي ورکولی. نوموړی لیکوال زیاتوي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کولی شي د مسلم لیگ له مشر نواز شریف څخه وغواړي چې د پاکستان هوایي ځواک د ډرون الوتکو د پنخه کولو لپاره وکاروي. په داسې کولو سره به عمران خان نه یوازې خپلو ملاتړو ته اثر لوړ شي، بلکې خپل تر ټولو غټ سیاسي حریف نواز شریف به هم لیوه مشکل سره مخامخ کړي. په لیکنه کې راغلي د مسلم لیگ نون ډلې کاندیدانو هم په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند تیر حکومت په سیمه کې د امریکا د پالیسیو په ملاتړ ګرمولو. که څه هم نواز شریف په دغه کلا په خپلو ویناو کې له احتیاط کار اخیستو، خو د ګوند نور مشرانو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د لمنځه وړلو او د ترهګرۍ ضد امریکا له جګړې څخه د وتلو غوښتنې کولې. ځکه نو د لیکوال په اند د پاکستان له نوي مرکزي حکومت څخه د امریکایي ډرون الوتکو د راغورځولو د عمران خان غوښتنه داسې بې ځایه هم نه ده. لیکوال زیاتوي د تیرو انتخاباتو پر مهال د مسلم لیگ ځینې غړي داسې هم ول چې د ډرون بریدونو په اړه دریز د پیپلز ګوند تیر حکومت هغې ته ورته وو او د عمران خان غوښتنې یې ردولې. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک چې د پاکستان تحریک انصاف نه دی د دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته کړې هغه خبره راغستل شوې چې ویلي دي که د دغه ګوند په مرکز کې حکومت جوړ کړی وای نو د ډرون بریدونو په اړه یوه بدله تګلاره به خپله کړې وای. د لیکنې له مخې دا به وکتل شي چې د خیبر پختونخوا نوی حکومت په صوبا او قبایلي سیمو کې د فعال ترهګرو پر وړاندې څه ډول چلند خپلوي. آیا پېښور، بنو او د صوبې نور ښارونه د طالبانو له حملو څخه د خوندي کولو لپاره له دوی سره کومه خاص معامله کوي او که څنګه؟ او یاده چې په یاده صوبه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د طالبانو کومو غوښتنو منلو ته غاړه ږدي؟ کېدلی شي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا نوی حکومت د متحده مجلس عمل د تیر حکومت په څیر پالیسۍ خپلې کړي، چې په ترڅ کې د لیکوال له انده د طالبانو د نفوذ د صوبې بېلابېلو سیمو ته د غځېدو لار هواره شوه. په لیکنه کې دوه نور موضوعات هم یاد شوي چې وایي د خیبر پختونخوا نوی حکومت یې باید پر وړاندې یوه روښانه دریځ ولري. یو دا چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي کاروانونه له خیبر پختونخوا څخه تیریږي، او بل دا چې د پاکستاني پوځ سرتیري هم د قبایلي سیمو د عملیاتو لپاره د دغه صوبې لارې کاروي. د مقالې لیکوال ډاکټر رضوی د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کوي چې د یوې مضبوطې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره اول باید د هیواد دننه سیاسي او اقتصادي ثبات رامخته کړي او د نړۍ له هیوادونو سره سوداګریزي او کلتوري اړیکې ټینګې کړي. نوموړی زیاتوي په دې خبره پوهېدل ډېر ضروری دي چې د نړۍ خلک پاکستان ته په کم نظر ګوري او هغه کومې اندېښنې دي چې د دوی هیوادونه یې د پاکستان په حق له لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زه د وادي سره سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 په تنظیم پروګرام پام کو درورو امن الله ناصر تاسو ته جوړی.
السلام علیکم ګران او قدرمنو، دا رادیو کمال دی او دا وخت ګورګین د خپلې نوې برغزو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې د خزو په خبرو کې براغلی نه یاست، د مور سره به په جنگ اخته شوی نه یاست، د خار په دوړو او ددونو کې به لسپینه نه تور شوی نه یاست، د دوه نمبر ډاکټرانو او دوه نمبر دوایانو له سبب به له ملک ناپرسان رخصت شوی نه یاست، او د نوی حکومت او نو وزیرانو څخه به نا امید شوی نه یاست. آمین. گرانو او قدرمنو ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ماهره او سینیر ریپورټر مس توتکی چکری چې په چغلی خوري او غیبت کې پی ایچ ڈی کړې ده، نن سبا د خار په بیلو بیلو برخو باندې ډیر سخت راپورونه جوړوي. دغه رنګه یو راپور نن دا مونږ ته راکوي. اوس دی یو بریکنګ نیوز را کړی دی چې د خار په یو روډ باندې د باران نه پست سیلابونه را روان دي. څنګه راشي چې وی ګورو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، په دې کې د پریشانی هیڅ ضرورت نشته. زه خپل دائم په کشته کې ناسته یم او زما سره د میونسپلټی یعنی د خار والا مشر ماهر نالیات و ګټریات سړکیات او نلکجات ناسته. جی سر، دا سیلاب خو به مخکې په دریاب کې و، دلته په روډ بیا په خار کې څه کوي؟
یار خو ډېر نا شکر خلک دي، تاسو موږ چې اوبه نه ویم نارې وي، وایي میونسپلټی والا اوبه نه رایله کوي، چې اوبه ډېرې سي هم ته دوی نارې دي.
مگر سر، هغه خو د سکلو اوبه دي، دا خو د نالیو دي، د مین هولز اوبه دي.
جناب، چې ستاسو بچان په کچردان کې بازی کوي نو ښکاره خبره ده کچرې به تاسو په نالۍ کې غورځوي، نو نالیانې خو به خامخا بندېږي. د دې نالیو د بندېدو کسه توانونه دي، نو فایدې هم ډېرې لري.
فایدې؟
ګوره، یو خو د ټرانسپورټ مسله لسی.
د ټرانسپورټ مسله؟
یس. اوس ګوره، ما او تا دا دی په دې روډ په کشتۍ کې ناست یو. هغه سړی وګوره، د موټر ټیوب ته هوا ورکړې ده پر ناست دی. هغه بیا وګوره، پره فیملی د ټریکټر د شا پر ټیوب باندې مشتې د خپل سفر کرایه بچت. هغه بیا وګوره، هغه چنګه کې په لاس کې د خپل مایان نیسه.
مایان بیا له کومه راغلو؟
وام کمایان نوی نو یوسف بانجن کدوگان او شلغمان خوب او بور اخسی غنیس
او مای گاڈ تاسو د نالیانی د مین هولز نوی کوی ولینا
تر سوچ زړه خلق وی زور سوچ وی زړه سیاسی سیری وی زړه پلانینګز وی نو دا شین څنګه نوی کیدایس
سرجی تاسو دارته وایس چی دغه دغه خو د چیکینګ ډیوټی هم ستاسی ده د زناوران چې حلالیږي او بیا خرڅیږي په کسابو کې د دغه چیکینګ هم ستاسو کار دی
تاسو ډیر ښه سوالو کې دغه سوال پر ما باندې سلور نور صافان هم کړیو خو ما یو تم جواب نه کړور
لیکن سر ما ته به د دې خبرې جواب راکوي ولې چې د دې غوخونه انسانان ناروغه کیږي
اے نیک بختی چی انسانان ناروغ نسی نو اسپتال تا بسنگزی چی اسپتال تا نسی اولار نو ڈاکٹران بچشی خوری میڈیکل والا با پچشی گزارا کن
ها نو تا دا هر چی دا ڈاکٹران و میڈیکلان والا دا پارا کوی
نا نا لما سر دا دوی سخ علاوہ هم دا دیر نور کسانو احساس تا
دا کمو کسانو
چی سڑای ناروغ سی پر اکشا کی اسپتال تا سی دا ترانسپورٹ گٹا دا نرسانو گٹا
دا تنور والا چی ڈوڈے کم پخوی دا دی قتل او چیکنگ کول خمس تا ذمہ واری دا
آئی آئی ڈوڈے خورو ٹول عمر ڈوڈے خوری چی یو حساب ممنی وی خڑو مڑک خڑو بی دک
سر جی تم آتا زما دا خبری جواب راکا خبر ما بدلوا
بلکل وم زب دا دی خبری ذمہ دار ہیں ما کل انکار رت کری
مگر پخار کی پا اکثر تنورونو باندی دا کم وزن والا ڈوڈے پخیگی
او تو ولی پریشان ہے او ما ولی پریشان ہے دا معاملہ تنور والا او اللہ سر فریش دا اگا با حساب ور سرک
نو بیا تا دا چیش تنخواہ اخلی
تا دا چیش تنخواہ اخلی تا دا چیش تنخواہ اخلی
زد خبرو
نزو خم دا 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 خبرو تنخواہ اخلی
وی توبہ توبہ
توبی کاجا گردی کاجا تیم کاجا زبیم کاجا ڈاکترانیم کاجا وزیرانیم کاجا افسرانیم کاجا ٹولے کاجا اموش بیم کاجا تا گرد پا توبو گزار
گرانو او قدرمنو آوریدن گداوزمون دا مسپلتے مشر چل تو دا کئی سوالونو تا اخپل قیمتی زوابونو ویل آوز منزو دا اسپتالی ووارتا چرتا چی دا داق بندو نالیو او دا خار پرودونو دراروانو داق سیلابونو نا چوب متعلق سرین ایڈمیٹ شوی راشه جد دوی سر دو توتکه خبری واو
رد بزکندن دی کرازه راس از مادز رو چکوری سرد زانی کراسی اوی خدای
ورور جانا تکل راغلی دی اسپتال تا
پا تیر جمی چی کم سیلاب راغلی و پر روڈ دقا دی دلتا پروتی ما لا پروتی ما
تاسو دسه دا پارا راغلی از دلتا
دا اتا دا پارا راغلی سندری وایم ڈانس کوم
وی مړه ته خورا ته په غوسه شولې
نو تا سوال د خرنګ وک
نه نه زما مطلب و چې څه ناروغي دستا
سړې تبي تودي تبي ژړی تورکی سپینککی زکام ټوخی توره غاړه سپینه غاړه ژړه غاړه سره غاړه تا په اسپتال کې تا ټولو په اسپتال کې راپورې شو
نو هسپتال ته ولې راتلی
بیا غسوال چې هسپتال ته نه وای راغلی نو ستا د انا کره تللی وای هسپتال ته څوک په خپله خوښه راځي روډ را روانم نالیانې و ګټران بند و د مدام رنګه سیلاب پر روډ را روان و هس بې معمول بجلی هم نه وه تکه توره شپه وه شی نه لیدل کېدی یو گٹر چی سرپوش پوڈریانو جنوڑو یو رور چی دا درم سوری لسم بس نو دا ننا اکرم پا صوبا
کم صوبا؟
یار آغا صوبا ندر شایما آغا صوبا در شایما آغا و بچی پا کی روانی پورا یو شواروز دا ننوام آخر یو جمادار آغای آغا اجده دنده نوی آغا گٹران چی پا خلاسی آغا ور سرو آغای دا نن راوا چی والا بس پا آغای پوری ملاش تینکی راوات
کمال ده
کمال خود دغه نو کمال خو دغه و چې خلکو ولیدم چاول واګو دی چاول شارک مای دی هغه یو خو عجبه نوم را باندې کښې شوی ګرسره درته ویلی نشم له شرمه
څه نوم
وای دا د اوبو غویی دی
نو تا غږ ولې نه ورته کولو
غږ مې څنګه ورته کړی وی په خوله کې مې هم کدو بندو او په لړمانه کې یم
بس بس وروره ته دا راته ووایه چې دلته ستاسو علاج څنګه روان دی
بس ډېر ښه روان دی ځکه خو دلته پروت یم ډېر خوشحال
خوشحاله یې
او نو په ښار کې به څه ووینې خورکۍ یا غلاوي دي یا ملاوټونه دي یا جنګ دی یا دماکي دي دلته لاشه دی نرسانې راځي د علاج دپاره یوه نرسه سهار راځي یو ماخستن نن بیا دا دی تم رالی نو وایي دونه شود
ګرانو اورېدونکو د دې نه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګان وباسي زو ګورګین ته
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو کچرې مدام په کچردانونو کې غورځوئ که داسې ونه کړو نو یوه ورځ به موږ هم په ګاډیو سایکلونو او موټرسایکلونو نه بلکې په کشتیانو کریټونو او ټیوبونو باندې سفر کوو هو پام کوئ چې کچره په نالۍ کې ونه غورځوئ پام کوئ ګټر دی په سیلاب کې نه معلومیږي پام کوه ای پام
زه په سترګو نه وینم زما جانان و یا لکه شکون زه سره ګرځم سرګردان و یدړو داسې را بند کړي دي غوږونه ناشناس ګډوي زه چې وام دا دی ولی جان زم 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 لکوچې لکوچې ښار څخه چاوڼۍ ته ځم چې سل روپۍ را کېلا نه راځم زم 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 لکوچې لکوچې ښار څخه چاوڼۍ ته ځم چې سل روپۍ را کېلا نه راځم څنګه پاکه او صفا ده دا چاوڼۍ خوش قسمت چې پکې ولري مانی پخر چیږي یاره څه د رب روپۍ نه ټانګه پکې پرېږدي او نه بغي زم 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 لکوچی لکوچی ښار څخه چاوڼۍ ته ځم چې سل روپۍ را کېلا نه راځم زیاته روډونه های 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 زیاته روډونه های زیاته روډونه ماته ول ما کوه مړه دي کړلو ابي انداره مړه دي کړلو زیاته روډونه ماته ول ما کوه مړه دي کړلو ابي انداره مړه دي کړلو عجب د کوټي شار دی ار څوک پکشي بیمار دی عجب د کوټي شار دی ار څوک پکې بیمار دی سجمې د هر چا دوری کښوي چې پرې دونه سجمې د هر چا دوری کښوي چې پرې دونه ډوډۍ مې خواته نه کېږي زه موړیم په دودانو هر کور ته چې غوږ ونیسي آواز دی د ټوخیانو ګولۍ او دوایانو ستړي کړي یم کسانو مزې زما په پیسو باندې وام کړي ډاکټرانو پنس کې ګوډ هار دی عجب در بهار دی پنس کې ګوډ هار دی عجب در بهار دی وا ما چې ول پنس کې می شروع دی اتنون وا ما چې ول پنس کې می شروع دی اتنون اے یار زما بی اندارا اے یار زما بی اندارا روډونا دي سوتار پتھار روډونا یار کلا جوړاوي لدوډو بمو کلا خلاصوي روډونا یار کلا جوړاوي لدوډو بمو کلا خلاصوي اے یار زما بي اندارا اے یار زما بي اندارا روډونا دي سوتار پتھار روډونا یار کلا جوړاوي پګوډو بمو کلا خلاص
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.